سری مشی دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې 2 بجې شوې دي. په روانه خبرونه کې درته دوا ونې دي خبرونه لرو. زه ستاسو قربا مجید بابر یم. په لومړي سر کې درته د مشال ریډیو مجله چې تاسو په برېښنالیکونو او صوتي پیغامونو باندې مبني خبرونه ده. د خبرونه په دویمه نیمه کې د میرمنو د پاره خبرونه سروې وړاندې کوو. په هر سمر کې خبرونه زموږ همکار اسرار عالم محمد خان.
جنوبی ازبکستان اوسیدون کو د دوو ځوانانو وجنې پر د پرلت پیل کړی. پولیس وایي په شمالي ازبکستان کې ناڅرګند وسله والو یو 14 کلن هلک په ډزو وژلی. افغان چارواکي وایي له کابل سره نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او څه باندې اویا ژوبل دي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د دوو ځوانانو وجنې پر د پرلت پیل کړی. دوه ورځې وړاندې د مکین بیزی رغزی کې د ځایي خلکو په ادا امنیتي ځواکونو د دکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه وژل شول او یو زخمي شو. خلک ادا کوي چې دوی هغه عسکر هم پیژندلي چې د دوی په وینا په وجنه کې ککړ دي. ځایي خلکو له پرونه د مکین تحصیل مخې ته د وژل شو ځوانانو مړي ایښي او احتجاجي درنای پیل کړي. په پرلت کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر رحمت شاه بیګا مشال ډو ته ویل چې دوی غوښتنه کوي چې په وجنه کې د تورونو عسکرو ضد مقدمه درج شي. د وژل شوو کسانو کورنۍ ته دې معاوضه ورکړل شي او د خلکو هغه کورونه دې خالي کړل شي چې د په خبره پوځیان پکې پراته دي. پوځ په دې اړه سندي ویلي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ډو ته ویل چې یاد کسان امنیتي عسکرو نه بلکې ناڅرګند وسلوالو وجلی دي او دوی د نیولو هڅه پیل کړي. البته نوموړي د پرلتوالو د نور غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو یو 14 کلن هلک په ډزو وجلی دي. پولیسو ځایي خلکو مشر ډو ته ویلي دا پیښه پرون ماښام د رزمک ډیویژن په ګړیوم سیمه کې شوې ده. دوی زیاتوي چې عبدالقدیر نومې هلک په کور کې و چې له بهر ورباندې چا غږ وکړ چې یو څوک دی غواړي او چې کله هغه ورووت نو په وسلو سنبال کسانو ورباندې ډزې وکړې چې له کبله یې هغه ځای پر ځای مړ شو. بریدګر په تېښته کې بریالی شوي. پولیس وایي چې د ناڅرګند کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د مشر ډو خبریال وایي چې سږ کال په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 19 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي او د یو کس قاتل هم نه دی نیول شوی. ملکو حکومت دریځ لري چې د ناامنۍ مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي له وړوکي اختر وروسته به د عمران خان حکومت رانسکورول لپاره تګلاره ټاکي. د اپریل پر شپږویشتمه په اسلام آباد کې د تحریک تر غونډې وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل چې دوی په هیواد کې د شفافو انتخاباتو په دریځ وسم ولاړ دي.
ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے رمضان المبارک کے بعد
سربراہانو پکچا یو اجلاس راو بدل شی او د روزے رستو دی پ پورا طاقت سرا د ولس سرا تماس ونی ول شی. مونږ د دې حکومت د ختمولو او د دینه د خلاصي په خپل دریز ولاړ یو.
په پاکستان کې د زون اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم وای د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې سکوروي ځکه چې دا د 2013 کال په انتخاباتو کې په دغلی واک ته رسیدلی. خو حکومت دا تورونه ردوي او وایي اپوزیشن ګوندونو له احتسابه د ځان ژغورلو لپاره د تحریک پیل کړی دی. د کورونا وبا په اړه د پاکستان د صحت وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلی چې له تازه مرګونو سره له یاد وایرسا د ټولو وژل شوو کسانو شمېر 1,329 ته رسېدلی. وزارت زیاتوي چې په 13 ساعتونو کې کورونا وبا تر 4,000 زیات کسان ځپلي هم دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو ټول شمېر تر 8,00,000 زیات شوی. خو له دې وایرس سره نږدې 1,00,000 کسان رغېدلي هم دي. پاکستان حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت په 20 ضلعو کې او سند حکومت په ټوله صوبه کې تعلیمي ادارې تړلې دي. په مردان کې د اپریل 26 نه تر 1 پورې مکمل لاکډاون یا ټول بند هم اعلان شوی. او افغان چارواکي وایي له کابل سره نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او څه باندې اویا ژوبل شوي. د ای پی او ڈی پی ای خبری اجنسونو له مخې د افغانستان کورنیو چارو وزیر طارق آرین نن ویلی دی چې پیښه د شپې پر مهال هغه وخت رامنځته شوه چې کله په بغمان ولسوالۍ کې له کابل کندهار لویې لارې سره دوه مسافر وړونکي بسونه له یو بل سره مخامخ ټکر شول. آرین ویلی دی جوبل کسان د درملنې لپاره اسپتالونو ته وړل شوي. په سمدستي توګه د پیښې علت نه دی معلومه. یادې وي چې تېره اونۍ هم په زابل ولایت کې د بس او ټرک ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه شپاړس کسان مړه شوي وو او لسګونه نور جوبل شوي وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم محمد وړاندې کول. او اوس د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. د مشال راډیوي مجلې د خبرېدو وخت دا ځل پکې نجیب عامر د نامتو هندي عالم او لیکوال مولانا وحید الدین خان د ژوند او کار په اړه راپور د خیبر د ملاګورو د یو ځوان شاعر سیال محمد شال سره مرکه او نور مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل او دغه خبرونه د مشال راډیوي مجلده راځي چې وره.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه مو په خبرونه کې بیلابیل مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. د هند یو لوی دینی عالم مولانا وحید الدین خان په مرګ راپور لرو. هغه د 200 نه زیاتو کتابونو لیکوال پاتې شوی. د شخصي فکری ملکیت د نړیوال ورځې په اړه مو راپور چمتو کړي. یو لیکوال وای
لکه د ریډیو په مختلف پروګرامونو کې په پښتو کې داسې شوې دي چې یو کس شیرونه وای 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 او هغه دا نه وای چې دا شیرونه د چا دي. ظاهره خبره د اولس هغه اوري نو بیا اولس وای چې یاره دا ده دي.
د خیبر د ملاګورو سیمې د یو ځوان شاعر سیال محمد سیال مرکه هم اوریدل شي. هغه خپل ترنم هم کوي.
د مخ فشان په مخ ته وهي پړکت خدای بندا تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د مشهور داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د وی بلې برخه ترجمه هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړې. دا مشال رډیوی مجلې ته غوږی د خبرونې د سر مطلب ترازو. د هند د یو نامتو دینی مبلغ عالم سکالر لیکوال او د سولې لپاره د ستر مبارز مولانا وحید الدین خان د ژوند او کار په اړه مو یو مطلب درته برابر کړی دی. مولانا وحید الدین خان د روان کال د اپریل میاشتې په 28 نیټه خپل روح خدای ته وسپاره. دغه د مړینې خبر یوازې د هند تر پولو محدود پاتې نه شو، بلکې په خواوشا ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د هغه پلویان او مینوال د دې خبر په اوریدو غمجن شول. مولانا د هندوستان د ټولو مذهبونو او قومونو ترمنځ د یو داسې پیژندل شوي مذهبي سکالر په توګه پیژندل کېدو چې د سولې لپاره یې ټول عمر درس ورکړی، تبلیغ کړو او خلک ورته تشویق کړي ول. اوټ لوک انډیا ورځپاڼې د اپریل پر 23 د نوموړي یو خبره په یو راپور کې اقتباس کړی ده چې پکې نوموړی وایي سوله د هیڅ یو سیز لپاره نشي قرباني کېدی، خو د سولې لپاره باید هر څه قرباني شي. مولانا وحید الدین خان د برټش انډیا یا برطانوي هند د اتر پردیش په اعظمګړ کې د 1925 کال د جنوري په لومړۍ نیټه نړۍ ته سترګې غړولې وې. داغه د مشرانو په اړه ویل کېږي چې پښتانه ول، خو مولانا په خپل پښتو نه شو ویلې. که څه هم په نورو 15 ژبو پوهېده چې اردو، هندي، عربي، فارسي او انګلیسي دي. مولانا وحید الدین خان د مجلو مدیریت کړي، ډایرانی لیکلي، سفرنامې وړاندې کړي او له 200 د زیاتو کتابونو مصنف پاتې شوی دی. د هغه کتابونه عربی او انګلیسي ته هم ژباړل شوی دي. د الاسلام یتحد دی په نوم دغه کتاب چې پکې مذهب او عصري چیلنجونو ته کتنه شوی، د قطر، قاهره، ترابلس، خرطوم او تیونس په ځینو پوهنتونونو کې د نصاب په توګه ښوول کیږي. نوموړي ته ګڼې کورنۍ او نړیوالې جایزې هم ورکړل شوې دي. هغه ته د ډیمورګس په نوم نړیواله جایزه په 2002 کال کې په سویټزرلینډ کې د پخوانی شوروي اتحاد د یو پخوانی ولسمشر میخایل ګورباچوف په لاس ورکړل شوه. د 2021 کال د جنوري په میاشت کې نوموړي ته هندوستان دویم تر ټولو لوړ ملکی ایوارډ پدما وبوشن ورکړو. په 1990 کال کې د پاکستان حکومت هم مولانا ته نړیواله جایزه دغه په کتاب پیغمبر انقلاب په سر ورکړې وه. دغه په برخه لزګونه نور کورنۍ او نړیوال ایوارډونه هم شامل دي. انډیا اوټ لوک ورسپانه لیکي مولانا وحیدالدین خان خپل ژوند د دې فلسفې تر سیوري لاندې تیراوه چې ژوند ساده وکړه خو خیال لوړ ساته. ورسپانه لیکي په نوې ډیلي کې د هغه کور ته چې څوک هم لیدو ته ورغلي داغه د صوفي سټایل ژوند ته په کتو ضرور حیران پاتې شوی دی. کشمیر ابزرور ورسپانه د اپریل پر سلی رښتمه د مولانا وحیدالدین خان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې په کې راغلي په 2009 کال کې د امریکې جارج ټاون پوهنتون داغه کال د نړۍ د 500 باروسوخه دینی عالمانو لیکلړ خپور کړو چې په کې د مولانا نوم هم شامل و. ورسپانه لیکي پوهنتون د مولانا وحیدالدین خان په اړه لیکلي و چې نوموړی د نړۍ لپاره د اسلام روحاني سفیر دی او هغه د هند په مسلمانانو او هندوانو کې یو ډول شهرت لري. مولانا وحیدالدین خان د روان کال د اپریل پر 28 نیټه د شپږ نوي کالو په عمر کې د نوي ډیډي په روغتون کې د کورونا وایرس له وجې وفات شو. هغه دوه زامن او دوه لونې تر شا پرېښودې. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی دغه پر مړینه وویل د مولانا پر مړینه خپه شوم، هغه به د روحانیت او بصیرت په چارو کې د باصلاحیت پوهې له کبله تل په یاد پاتې کیږي. دا مشال رادیوی مجلې ته غوږی. د اپریل 26 د ملکی فکری ملکیت یا د انټلیکچوال پراپرټی رائټ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې معنا دا ده چې یو هنرمند، لیکوال، شاعر، انځورګر چې څه تخلیق کړي دا دغه ملکیت وي، بل څوک یې په خپل نوم نشي خپرولی. خو پوښتنه دا ده چې دا قانون په افغانستان او پاکستان کې څومره مراتیږي؟ زموږ همکار شاهین بنیری د دې پوښتنې د ځواب معلومولو هڅه کړې ده.
د اپریل په 26 د انټلیکچوال پراپرټی رائټ یا د فکری ملکیت د حق ورځ نمانځل کیږي. مرام دا دی چې څوک څه تخلیق کوي او انساني ټولنې ته ګټه رسوي نو چې په هغه د هغوی د ملکیت حق ومنل شي، کبل څوک کاروي نو چې د اصل تخلیق کار نه اجازه واخلي او د تخلیق مالی ګټه ورسره هم شریکی کی. خود پیښور د ایڈورډز کالج استاد او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په دغه اړه د پښتو هنرمندان، لیکوالان او تخلیقکاران ډیره پوهه او معلومات نه لري او سره د ډیر زیار د خپل تخلیقي کار نه سمالي ګټه نشي پورته کولې. نوموړي وایي د کتابونو د خپرندویا ادارو په ګډون د میډیا ادارې هم په یو تخلیق د تخلیقکار حق په پام کې نه راولي.
لکه د ریډیو په مختلف پروګرامونو کې په پښتو کې داسې شوی دي چې یو کس شعرونه وایي 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 او هغه دا نه وایي چې دا شعرونه د چا دي. ظاهره خبره ده اولس هغه اوري نو بیا اولس وایي چې یاره دا د دي. دا یو اخلاقي ګناه هم ده چې یو سړی شعر وایي او هغه د شاعر نوم نه اخلي. په دې معامله کې په پښتو کې د ټولو نه مظلومه طبقه هغه لیکوال او شاعر ګورې نه دی، هغه کمپوزر دی. د موسیقی په دنیا کې د ټولو نه ګران او تخلیقي کار هغه د سازونو را جوړښت څه شي چې موږ کمپوزیشن وایو هغه دی. تاسو وګورئ د سنگر نوم وي اوس پکې شکر دی، د شاعر نوم هم وي او کمپوزر چې کم دی نو دا خو لا اول د سره خلک پیژني نه او که وی پیژني بیا دا هغه نوم هم نه وي.
شاعر منیر بنیرې بیا زیاتوي چې د کتاب د خرڅ نه خورته سنسه مالی ګټه لاس ته راغلې ده، خو دا دومره نه ده چې د هغه مالی ستونزې ور باندې هوارې شي.
تقریبا ټول سلور ایډیشن شي بده کې 13,000 پورې کتابونه وتی دي. پاکستان خلک بیا تاسو ته معلوم دی کنه پای کې زیات پغلام چاپ شو او خرڅ شو کنه. وسم په بعض ځایونو کې لکه ما ته کرم خان تیروي چې یار ستا د کتابونو نه وسم بلا دکانونه ډک دي چې هغو په خپله چاپ کړي دي پغلا باندې. خدا خبر چې بیا سر تر رسېنه ما وندې کمزورې سره نشي رسوله.
اسد دانش په پاکستان او افغانستان کې د پښتو د کتابونو یو غټ پبلشر دی. نوموړی وایي وړومبې خو په سیمه کې د فکری ملکیت د حق په اړه سم قوانین نشته، او بل دا چې که په مغربي نړۍ کې د یو کتاب یو میلیون کاپي خپریږي نو د پښتو اکثر کتابونه د 2000 کاپیو نه ډیر نه چاپ کیږي. نوموړی زیاتوي
دا یو ډیر ښه کلتور دی چې په بهر کې شته دی چې یو لیکوال مثلا په یو کتاب سره ډیر پیسه دار شي او خان شي. هغه وجه دی چې بهر چې یو کتاب لږ تر لږه یو میلیون دانې چاپیږي، په یو میلیون کې مثلا دوه یورو یا دوه ډالر یو لیکوال ته په هر کتاب کې بیل شي نو ډیرې پیسې کیږي. دلته ستونزه دا ده چې موږ د ډیر مارکیټینګ سره د ډیرو شورو غوغا سره بیا هم کتاب د زرو دوه زرو ټوکو نه بره لانړه. او بله غټه خبره دا ده چې کوم کتاب که لږ خرڅ شي نو تاسو وینئ چې په فیسبوک کې یو ګروپ جوړ شي، په واتس اپ کې جوړ شي، نو هغه د کتاب د خرڅ رفتار چې دی په هغې باندې بد تاثیر وکړي.
د قانوني چارو پوهان بیا وایي چې په پاکستان کې د انټلیکچوئل پراپرټي د حق په اړه په وفاقي کچا ځینې قوانین شته چې د لاندې د یو تخلیقي کار یا ایجاد تحفظ کیدی شي. په پېښور کې د قانوني چارو یو پوه بیرسټر سعود خان یوسفزی وایي چې دغه حقونه هله خوندي کیدی شي چې وړومبې یو فن پارا د فکری ملکیت د دفاع د نړیوال سازمان سره رجسټر شي.
دا شاهین بنیری راپور ماورید. اوریدونکو وروسته درته د مشهور لیکوال رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه هم وړاندې کوو، خو اوس یوه مرکه درته لرو. سیال محمد سیال د خیبر د ملا ګورو یو خوږ ژبه شاعر دی. موږ ورسره د هغه په ادبي ژوند او هلو ځلو خبرې کړې. په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي.
قربان مشما خوشحال شي آباد شي او زده ضلع خیبر یم او بیا په ضلع خیبر کې د ملاګورو له سیمه سره تعلق ساتم.
صحیح. او سیال صاحب څومره وخت نه شاعری کوي؟
قربان مشما ما په 2003 کې په شعر باندې لاس پورې کړی دی. کله چې زه په لسم ټولګي کې وم ما په لسم جماعت کې سبق ویلو نو هغه نه ما په شعر باندې لاس پورې کړی دی.
په خیبر کې هم حمزه شته، هم خاطر شته، هم خیبر شته، او داسې نور ډیر زیات مشران شاعران تیر شوي دي. دا ځوانان چې دی دوی د کوم رقم شاعری کوي؟ د خاطر غوندې ولسی شاعری طرف ته پام دی، د خیبر افریدی غوندې شوخی شاعری ته پام دی، که د حمزه بابا غوندې پخې شاعری ته خیال دی. ځوانان په کومه لاره روان دی؟
قربان خخلې ته پوسټ وکړو دا کم ځوانان چې مطلب دلته په مشاعرو کې زوینه مازه خو اکثر مشاعرو ته زیات زما نو هغه چې کم دی ساده ډول باندې شاعری کوي. نو ساده ډول باندې ځکه کوي چې مطلب دلته شاعران ډیر زیات دي. که سوچ وکړی شنو په خیبر کې دومره زیات شاعران دي نو هغه چې کم دی په ساده لیکوي. د حمزه بابا په پل باندې لایق چا هم قدم نه دی خو دی.
صحیح. او تاسو په خپل چې شاعری کوي زیاتره څه ډول شاعری کوي؟ غزل ډیر لیکي، نظمونه لیکي، څه لیکي؟
قربان ما خو خپل چې کم دی غزل زیات خوخیږي او نظمونه هم لیکم. غزل می هم لیکلی دي، هایکوګان می هم لیکلی دي، سندر می هم لیکلی دي، لوبي می هم لیکلی دي، او ټپیز می هم لیکلی دي.
وا ماشاءالله دا خو نو ستاسو په برخه ډیر زیات کار دی. دا پروګرام کې وستاسو مرکه خو رواني، خو اوریدونکو ته به ستاسو ځنې شعرونه هم مونږ اورو. نو د خبرونې په دې برخه کې تاسو نه څه اوریدئ شو سیال صاحب؟
هولاندې به دغه څو شعرونه د سره شریک کړم چې ساړه دی، دسمبر دی، ښه یغ باد دی او ستا یاد دی.
واه چې واه.
ساړه دی، دسمبر دی، ښه یغ باد دی او ستا یاد دی، او مین دی په لیدو پسې برباد دی او ستا یاد دی.
واه واه واه. هته چې
مننه. او دا رنگ می د وژلي تنهایی مسافرۍ کې دا رنگ می د وجلی تنهایی مسافرۍ کې او سرګټی شاعری اسلام آباد دی او ستا یاد دی.
واه واه واه. تخ
مننه. او جړا دا، او جړا دا، او جړا دا، او جړا دا.
واه 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 واه. ډیرخه.
جړا دا، او جړا دا، او جړا دا، او جړا دا، ستا یاد دی، او ستا یاد دی، او ستا یاد دی، او ستا یاد دی.
واه واه. حسن تکرار دې د الفاظ او ډیر خوند کې.
مننه او مکتای د چې که هر څومره د سیال خاورې په سر پتا پسې ده که هر څومره د سیال خاورې په سر پتا پسې ده خو بیا یې هم زړګی پتا آباد دی او ستا یاد دی.
واه 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 ډیره ښکلی شاعري مو ده، له مطلې نیولې تر مقطې پورې او په منځ کې هر بیت انتخاب دی. سیال محمد سیال صاحب ډیره زیاته مننه. دغه ښکلی شاعري مو ولس ته په کومه بڼه رسولې ده؟ فیسبوک کې خو مو شاعري خپرېږي، کتابي بڼه باندې هم مخې ته راغلی ده کنه؟
قربان، ما په 2015 کې کتاب چاپ کړی و د کشمالی په نوم باندې. ان شاء الله د لنډ ورځو کې که خدای کړی خیر وي نو دویم کتاب به هم دستاسو په لاسو کې وي.
صحیح، او د دې نوم به صحیح کنه؟ دا تر اوسه د خبره راز ده. مهربانی اوریدونکو ته په ترنم کې سوال راوي.
قربان، ترنم به درته وکړم، ستاسو غوښتنه ده نو څه شعرونه به درته ووایم په ترنم کې چې
مرشد ډیر خوند به وکړي.
زړه مې پسی چوي د ټینګې نه یما، زړه مې پسی چوي د ټینګې نه یما، او خلو تبیخی د ټینګې نه یما، مکا وتا دی د ټینګې نه یما، مکا وتا دی د ټینګې نه یما، مات پشی بنگڑی د ټینګې نه یما، او زړه می پسی چوي د ټینګې نه یما.
ډیر زبردست.
بس کې دی شی بل غزل کې واخلما، بس کې دی شی بل غزل کې واخلما، نوم د یو سړی د ټینګې نه یما، او خلو تبیخی د ټینګې نه یما.
ډیر زبردست.
تچیران زینو خپکی گما، تچیران زینو خپکی گما، اوخ کی خوب زید ٹنگی نا یما، اوخ کلو تبیخی د ٹنگی نا یما.
دیر زبردست.
سیال یو په حسن باندې مړ یما، سیال یو په حسن باندې مړ یما، بل د پسرلی د ټینګې نه یما، او خلو تبیخی د ټینګې نه یما، زړه مې پسی چوي د ټینګې نه یما،
وخت مخ په ختمېدو دی، خو دومره وخت مو ساتل چې په هغه کې ستاسو نه یو بل شعرم واورو. نو که ترنم کې وایې که ساده یې وایې نو موږ به دواړه ډوله شاعري ستاسو موږ ته قبولای، نو چې په هره بڼه یې راته اوروي.
ترنم به وکړم، څو شعرونه به درته وکړم. د مخ په شان په مخ ته وهي پړک ته خدای بندا، د مخ په شان په مخ ته وهي پړک ته خدای بندا، تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا، تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا، یا پردیس چې خپل کور به په همړنګ کې خدای د پارا، پردیس چې خپل کور به په همړنګ کې خدای د پارا، زانو پیژان لرکړه دا ټو پخت خدای بندا، زانو پیژان لرکړه دا ټو پخت خدای بندا، یا د دې دور په خلو کې ته بیا هم وفا ګوري، د دې دور په خلو کې ته بیا هم وفا ګوري،
ډېره زیاته مننه سیال صاحب، ډېر خوند یې وکړو تاسو سره د بنډار، او ما پخپله ترې خوند واخیست، اورېدونکو به هم خوند ترې اخیستې. نو همداسې مینهناک اوسئ، او تاسو په دې خبرو کې 55 ورې ما نظر شوئ، نو زه تاسو نه اوس زارېدل غواړم چې دومره مینه مو راسره وکړه. ډېره مننه.
خات شي، آباد شي، بریالی شي، او سمه ډېره زیاته مینه او مننه.
دا او سیال محمد سیال، او اوریدونکو اوس د ژمنې سره سم درته د زما د غیستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم اوتړل شي. د زما د غیستان هنري اثر لیکوال رسول حمزه توف دی. نوموړی د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې سره تړاو درلود. د سپتمبر په 8 کال 1923 کې زوکړې، او د 2003 کال د نومبر په 3 وفات شوه. د ده مورنۍ ژبه اوار وا، او لیکلې په روسي ژبه هم کړي، او د ده لیکنې د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې ژباړل شوې دي. پښتو ژباړه درته زه نجیب عامر وړاندې کوم. کتاب محتوا او ژبه پر یو خنجر کیندل شوی جمله، هغه خنجر چې تل په نیام یا پوخ کې بند وي خپل تیزی بایلي، هغه آس زغلون کې چې تل په خپل بستر کې پروت وي خپل چستی او چالاکی له لاسه ورکړي. داسې وګڼئ چې ما په ستن کې تار اچولې، او اوس پر فکر کوم چې څه ډول کورته وګنډم. ما د پاندور سازینی تارونه برابر کړي، خو چې څه ډول سندره به وایم. زما د بی قرار او وفادار آس نالونه ټک وهل شوی. د لایت مینان لپاره مې د آس هر نال لیدلې. ما پریزین کشکړې او کمربند مې تر ملا کلک راتاو کړې ده. هو بالکل، زما پر آس ډیر په احتیاط زین تړل شوی ده. دابا پشان یو مشر سړی د اس واګی ما ته په لاسو کې راکړې دي. یوې وړې او شوخې نجلۍ چې سترګې له شوخۍ ډکې دي، قمچینه په لاس کې راکړې ده. د گاوند له کوره یو غرنۍ پیغله د اوبو د ډک ګړی سره بهر راوتلې ده. دا په سفر تلونکو کسانو ته د مخیخې روایتي انداز دی. کله چې زه له آس سره له کلي بهر وزم، نو په لاره کې چې څوک هم مخې ته راځي، نو یو طرف ته شي او ما ته لاره راکوي، او خدای پمانی را سره کوي. د کلی په اخیری سر کې یو بل پیغله د بل سراخ سره ولاړه ده. لکه ما ته چې وای، دا کړکۍ او دا سراخ په یاد لره. دا سراخ به تر هغې بلیږي چې ته راستون شوې نه یې. ته به په وطنونو کې ګرځې، اوږدې توپانی شپې به راځي، خو دا سراخ به په تروږمیو کې رڼا خوروي، او تر کلونو پورې به ستا انتظار کوي. او کله چې ته له سفر نه ستړی راستون شي او کلی ته نږدې ورسیږي، نو تر هر څه او تر هر چا وړاندې به همدا سراغ ستا هرکلی کوي. دا کړکۍ او دا سراغ په یاد لره. زه په وروستي ځل شاته خپل کلی ته ګورم. زه له لرې وینم چې مور مې زموږ پر بام ولاړه ده. هغه نیغه او یوازې ولاړه ده. د هغې سیوری په ورو ورو تتیږي، او بیا یې صورت پنا شي. بس همدومره ښکاري لکه زموږ د بام په افق چې یوه لکیره راښکل شوی وي. بیا په سړک یو بل موړ راشي. او بیا یو غر دغه ټولې منظرې لمانه پټې کړي. اوس چې زه شاته ګورم نو بې له غرونو او غونډیو څه نه وینم. زما پر وړاندې هم یو غر دی، خو زه په دې پوهیږم چې تر هغې وړاندې یوه ویړه نړۍ پرته ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونو د پښتونخوا کې دا ټایم 2:30 بجې شوی دی. د خبرونو لنډیز د اسرار عالم مومن نور.
د جنوبي دوستان اوسیدونکو د دوو ځوانانو وژنې پر ضد پرلت پیل کړې. دوه ورځې وړاندې د مکین بیزې رغزۍ کې د ځایي خلکو په اعدام کې ځواکونو د دوکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه ووژل شول او یو زخمي شو. پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جنوبي دوستان د پولیسو مشر شوکت علي مشر ډوته وویل چې یاد کسان امنیتي عسکرو نه بلکې ناڅرګند وسلوالو ووژلي او دوی یې د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیس پای په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو یو 14 کلن هلک په ډزو وژلی. پولیس او ځایي خلکو مشرانو ته ویلي دا پېښه پرون ماښام د نسبت ډویژن په ګیوم سیمه کې شوې ده. دوی زیاتوي چې عبدالقدور نومي هلک په کور کې و چې له بهر ورباندې چا غږ وکړ چې یو څوک دې غواړي، او چې کله هغه وروت نو په وسلو سنبال کسان ورباندې ډزې وکړې چې له کبله یې هغه ځای پر ځای مړ شو. په پاکستان کې کورونا وایرس په 13 ورځو کې 1,249 کسان بچلي. د کورونا وبا په اړه د هېواد د روغتیا وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې له تازه مرګونو سره له یاد وایرسه د ټولو وژل شوو کسانو شمېر 1,329 ته رسېدلی. وزیران زیاتوي چې په 13 ساعتونو کې کورونا وبا تر 4,400 زیات کسان ځپلي هم دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو کل شمېر 3,00,000 زیات شوی، خو له دې وایرسه نږدې 2,00,000 کسان غږېدلي هم دي. او افغان چارواکي وایي له کابل سره نږدې په یو ټرافیکي پېښه کې لږ تر لږه 2 کسان مړه او څه باندې 10 ژوبل شوي. د اف پی او ډی پی اے خبري ایجنسیو له مخې د افغانستان کورونا وزیر دغه معلومات دوی ته ورکړي.
تاسو مشال لري ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم مومن اوریدو، او اوس ته د میرمنو د پارا ځانګړې شوې خبرونه سروي وړاندې کوو. زموږ همکاریا ملي حمیدزاده هر اونۍ د خبرونو تاسو د پارا برابرۍ نو راځي نن د دې سبت شوې باندې تاسو ته وړاندې کوو. دا یو وار مخکمه تاسو اوریدلې ده سروي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. نن زرا سره په پروگرام کې افغانستان نا زمزمہ غزل ملمنه ده. زمزمہ غزل یو شاعر ده. نن به په دې پروگرام کې دایي د ادبي هلو زلو جون او کار په حق لته پوسونه کو. را سره ملګری دا ورته په پروگرام کې ستړی مشی وایو. السلام علیکم زمزمہ.
ملي حجانې تاسو ته او تاسو د رادیو ټول مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم روغ او جوړ وئ.
ډیره مهرباني. زمزمہ غزل مونږه بالکل سمې، امید کوو چې تاسو صحت په هم خی. نو ټولو کې اول خو مننه چې تاسو مونږ سره په پروګرام کې شرکت کوئ. درته وئ زمزمہ غزل، تاسو خو په افغانستان کې خلک ډیر پیژني، نو د تعارف محتاج خو نه یې، خو بیا هم تپوس فکو هغه خپل فرض پوره کوو. مونږ د هر ملمنې نه تپوس کوو د افغانستان د کمی سیمې سره ستاسو تعلق دی، او بیا تاسو خپل تعلیم چرته حاصل کو؟
ډیره مننه کوم علي حجان، دا چې ما ته مو په خبرونه کې وخت راکړل. زه له تاسو نه مننه کوم. ستاسو نظر دی علي حجان، ډیره مننه له تاسو څخه. زه په افغانستان کې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی یم.
ښه، د میدان وردګو اوسیدونکی. نو تعلیم مو هم هلته حاصل کړی دی او کنه؟
نه، تعلیم دلته ما په کابل کې حاصل کړی دی. تقریبا له 2 ټولګي څخه فارغ یم. په 5 ماستر یم.
نو مطلب چې تاسو نن سبا په کابل کې اوسیږئ؟
او نن سبا بالکل زه په کابل کې ژوند کوم.
ښه، نو مطلب تاسو د کور کلی باره کې هو بدن ته پوس کو، د میدان وردګو حال و هم دنه تپوس کو. خو اولنی تپوس چې کوم ستاسو د ادبي هلو زلو پاړه بوي، دا به تاسو کوم څومره کال شوي دي چې تاسو شاعري کوئ؟ تاسو دا شوق وو او کنه؟
بالکل وای حجان، زما له شعر سره علاقه زیاته وه. شعر مې خوښېده چې سمې مینه درلودن، او ځکه مې ورته مخه هم وکړله.
سمه ده. نو څو کال شوي دي؟ لکه څومره موده به شوي تاسو ته یاد دي؟
ولی نه تقریبا 3 کال به کیږي چې شعر لیکم.
صحیح ده، مطلب چې تاسو کورنۍ تاسو ملاتړ کو، تاسو باندې باور کو، تاسو خپ خلاص مټ مخې ته راغلی. دا راته وایي چې شاعري تاسو وچې علاقه لرله، نو آیا تاسو څه کتابونه لوستل یا د چا خاصو شاعرانو نه متاثره وې، الهام مت اخستو، که څنګه خبره؟
ولی نه، ما شعرونه مطالعه کول، کتابونه مې د ځینو شاعرانو شعرونه مې هم لوستل. داسې خاص شاعر نشته چې زه دې ورنه متاثر یم، خو هغه کسان چې ښه شعرونه لیکي د لوستلو وړ، نو هغه زما خوښېږي. خو همدغه شعرونه وو چې ما لوستل او مطالعه کوله، نو ما کولای شو چې زه هم ښه شعر ولیکم.
ډېر ښه. هغه اولنی شعر درته یاد دی چې کله تاسو هغه خپلې خور ته ورور ته وښولو؟
تقریبا یو دو بیت به درته ووایم. هغه د ژمي شپې ورځې وې، د ژمي لپاره ما یو بیا راته یاد خو بنه درته ووایم.
ښه، سمه ده، ضرور ارشاد درته وایم.
دا د ژمي سپین سهار کې سپینې واورې، دا د ژمي سپین سهار کې سپینې واورې، ښکلې ښکاري هر ښار کې سپینې واورې، لکه څوک چې ښایسته ناوې سینګار کړي، لکه څوک که خایستا ناوی سنگار کری، دست کاری میدان خار کسی نواری. بس یو تل شیوانو سمالی تلیو خسره تا پیادی پرانه دیاد.
دیر خواه، دیر خواه. نو آقی وقت که خامقا تاسوی جمعه و واروانو تاسو ده حالاتو سره.
آقی وقت جمعه و وقت که زما سندم بیخی کم و تقریبا زپا. آقی وقت که زکر آقی وقت نیست آبام چی ما آقی وقت لشایری که ولی زکر آقی وقت بیخی زما سند کم و تقریبا وم سند کی وما چی دا مالی کلی و زکر آقی
نو زمزمی اداره تو وای چې سو کتابونم چاپ شوی دي، تاسو خو ذکر کو شیری ټول گیم شته؟
ان تر اوسه خو کوم ټول کنه لرم او نه غواړم ذریعہ چاپ کم، بس یتي نه بم خو شاعری کوم، خو شیرونه بولی کوم، بیا وګورم
څه
دي ان شاء الله او ټول کوم ان شاء الله بیا
چاپم. سمه ده ان شاء الله. او کدار تو وای چې شیرونه چې تاسو لیکل، لکه هغه وخت کې خو واوري وي او موسم مطابق دا موسم سره سم تاسو شیرونه لیکل، نن سبا چې کوم شیرونه لیکل نو هغه کې زیات ستاسو توجه په څه باندې، لکه څه باندې شعرونه تاسو لیکي زیات څه پکې؟
او بل موضوعات راخله، ما خو اکثر شاعري مثلا د وطن د ناخوالو په اړه هم کوم، ځکه چې اوسنی حالات چې د موږ چې کوم حالات سره مخ یو، نو دا حالات ته یو څه دردونکی ده، نو یو څه شاعري خپل وطن ته د ناخوالو ته مې هم کړې ده، او بس د نور شاعري مې هم کړې ده. نو موضوعات جلا جلا دي، جلا جلا موضوعات ته مې شاعري کړې ده.
ها، او کلم دې ته پام شوی دی، لکه د وطن حالات او تاسو وی چې چار چا په چل کې چې تاسو سوي نه باندې تاسو لیکل کوي، او حالات دا سیدی چې تاسو شاعري کې دی عکاسي کیږي. بیا په افغانستان کې بیا د جینکو او خزو لپاره چې کوم حالات دي هغه تبم تاسو ګورئ، نو تاسو د څه غنې چې کیس مسلې شته، بیا یا تاسو کوشش کړی دی چې د خزو هغه ژوند تاسو په خپل شعر کې ښکاره کړئ؟
ولی نه زبا اکثر شاعری هم دی حالت تم کوم، او کوشش کوم چې د ښځو هغه ناخوالې هغه انځور چې دوی په ټولنه کې لري ټولنې ته وړاندې کوم. ولی نه کوشش کوم چې دا ډول شاعری هم وکړم، او تصمیم لرم او زړه کې مې دا چې دا ډول شعرونه هم ولیکم.
سمه ده. او چې کله تاسو شعرونه اوس دا دی لیکې، خامخا تاسو خواهشا کې چې کوم خلک خبر بوي سره د عمل ښکاره کوي چې زمزمه غزل یو شاعر ده، نو تاسو لا غ شانتي عزت او درناوی هم کوي، او بیا څنګه حوصله د لوړی؟
ډیره زیاته تشکر کړم، او هغه جانې زله دوی نه ډیره زیاته مننه کوم. چارا ته جلا جلا شیرونه لیکلی دي، څوک مې جلا جلا په مثلا یو نثرونه را ته لیکي، دغه ستید مې چې وکړي، نو ډېره زیاته احترام را ته کوي، ډېره زیاته تشویق کړی یم، بس له ټولو مینهوالو ډېره زیاته خوشحاله یم، ټولو نه ښې خاطرې لرم، بس که ما دوی هڅوي نو زه نور هم تشویق کېږم، ترڅو ښه شاعری وکم لا مختلا لشم تلا ټول ډیر من نه کوم
تاسو غنې داسې په افغانستان کې جینا کولا ستاسو په شانتي جینا کې چې دی بیا شاعران دي اغه ل ادبی هلو زلو لپاره شرایط داسې سشته چې هغه پکې دغه هلو زلې پر مخ بوزي مخې ته لاړ شي کینی لیوبل سره تجربه شریکی کړي نو داسې موقع شته
شته خو د خاصو لپاره د جینکو پر وړاندې افغانستان کې خنډونه شته خنډونه زیات دي مثلا د تلفوره بهر چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ادبي بهیر ته ولاړ شي له شاعرانو سره په خپل شعر مشورې وکړي خپل شعر ټولنې ته وړاندې کړي اکثر جینکۍ داسې هم داسې هم ما لیدلي دي چې دوی ته ډېر لوړې استعداد خاوندانې دي ښه شعرونه لیکي خو دوی پټ شعرونه لیکي حتی ټولنې ته یې مدي وړاندې کړي چا ته یې ورښودلي نه او بعضې چې مثلا کورنۍ اجازه ورکوي هغوی بیا ادبي بهیر کې هم ګډون کوي خپل شعرونه له شاعرانو سره هم شریکوي خو اکثریت یې داسې ده چې نه شي کولی خنډونه دي چې دوی پر وړاندې زیات نه شي کولی خپل استعداد ټولنې ته وړاندې
نو تاسو داسې ملګري پیژنې چې شاعرانی او ډېر ښه صلاحیت لري خو نشي کولی د یاري نه څه نشي مخې ته راتلی نو بیا تاسو څه قسمه مرسته کوئ د داسې جینکو
اولینه زه د همدوی زه به د دوی نه ملاتړ کوم دوی به دې حالات څخه راوباسم او زما کوشش به همدا وي نو انشاءالله زه خپل کوشش کوم خپله هڅه کوم چې دوی سره تنه چې زما له وسه توان پوره ده کوم به
او تاسو د ادبی بهیر ذکر وکړ کنه نو آیا داسې ادبی ټولنې شته چې تاسو یې برخه یې لکه خامخا په پښتونخوا خبره وکړو یا په د افغانستان خبره وکړو نو هلته هم داسې ادبی بهیرونه دي او چې کومې خزینه شاعران دي جینکې دي یو خپل خپل وړې وړې ټولنې جوړې کړې دي نو تاسو د داسې بهیر برخه یې
که رښتیا وایم نه تر اوسه خپل مې ادبي بهیر کې اشتراک نه دی کړی نه مطلب ځکه زه هم د نورو جینکو په شان تر اوسه ما دا موقع نه ده ترلاسه کړی زه د آزادانه ډول یو بهیر ته ولاړه شم هلته د خپل شعرونه له نورو شاعرانو سره شریکم په شعرونه دي هغه پخوا چې زما کورنۍ هم په دې پوه وه چې زه شعر لیکم هغه وخت تېر شو اوس دوی نه پوهېږي سم چې زه دومره ښه شاعري کوم او داسې
خلک څوک نه دی پوهه چې تاسو شاعري کولی نو د دې وجه څه ده تاسو نه ښکار کول غواړئ او کنه یاره ده تاسو سره چې پری بم نږدې که څنګه ځکه تاسو خوش سر کې وی چې ملاتړ یې کوو ستاسو نو بیا څه وجه ده چې تاسو
هغه وخت کنه زه ماشوم وم چې هغه وخت کې زه دوی تشویق کړم مثلا زه یې وهڅولم نو خو د دې وجه دا ده چې ما ته چا ویلي نه دي چې ته راوړ نوي غزلونه دي موږ وګورو یې خپله مې نه دي غوښتي چې ته یې وړاندې کړم دغسې مې پریښي ده کنه زه مخکې ورسکوله نه یې ډېره تشویق کړې یم هغه وخت له ماشومه ومه هڅولې یې ما ته ویلي وو چې ټولګه چاپ کړې نو اوس هم کله چې مثلا په ټولنه کې شعر شاعرۍ بحث شي نو ورور مې بیا ما یادوي چې زما استعداد لري ما دې شاعري په خوا لوستې ښه شاعري کوي او بیا زه ما اوسني شعرونه نه دي ورته ښودلي
ښه ښه او یوه بیا همدا تپوس په دنه بیا وکړم تاسو چې یو خو دا چې کورنۍ ته نه ښودل غواړي بل دا چې لکه څه مسله راځي مخې ته چې څوک جینکۍ لکه که د ادبي بهیرونو برخمنې یا یې کې ګډون کوي نو بیا څه مسلې شته بیا په سیمه کې تاسو څه وینئ داسې څه مشکلات
شته موږ دلته په کابل کې ادبي بهیرونو د ښځو لپاره شتون لري شته چې هغوی پکې ګډون کوي خپل شعرونه وړاندې کوي هغوی په شعرونو باندې کره کتنې کېږي آزادانه ډول پاتې جینکۍ کولی شي چې هلته ګډون وکړي خو د ځینو پر وړاندې ستونزې هم شته کورنۍ ستونزې دي چې دوی نشي کولی هغو ادبي بهیر کې هغو غونډو کې چې د شعرونو په اړه وي اشتراک وکړي او دوی په د کورنۍ مسله پورې تعلق لري
صحیح صحیح نو اوریدونکو زمزمہ غزل وای چې د سې ډېرې مسلې دي چې په افغانستان کې جینکې چې دي د دې په شانتي خې شاعرانې دي استعداد لري خو بیا مخې ته نه راځي ځکه چې مشکلات دي د چا باندې د کورنو فشار دي نشي کولې چې خپل شعر وکړي او بیا ځینې نورې بهر نه روزي ځکه چې بهر دایې د پاره حالات سم نه دي نو زمزمہ غزل تاسو سره خبرې جاری ساتو اوریدونکو په سروي پروګرام کې نه نغوي زمونږ ملمنه دا د ادبی ژوند او هلو زلو باندې خبرې کوو خو یو لنډ دمه تورسو بیا د زمزمې غزل سره خبرې جاری ساتو
درت للو خود سچل نرات لو زو یاران کوہ پچلو خود سچل نرات لو حاسی میخ پا باجی تمات نکڑا حاسی رواب میں غیق کیوانا بستو حاسی میخ پا باجی تمات نکڑا سر باب میری کیوان جس کو دلتا میں فل پا عجیب ہندی کی سوروانو دل تجوان دن سب بدلو اندازو روانو ماد مجلس یو یار لیدو چه پسل گو روانو سواد کا بل پوٹا خبر ولو خود سچل نرات لو طول پختا نیو زیک ولو خود سچل نرات لو حسیم باجی تمات نکڑا ہسی رباب میں غیق کی بانا جس کو ہسی مخفا باجی تمات نکڑا ہسی رباب میں غیق کی بانا جس کو
اوریدونکو تاسو سروے پروگرام ته غوږی تاسو مخکیم واوریدل مونږ سره له افغانستان زمزمہ غزل میلمنه ده چې یو شاعر ده هغه سره خبرې جاری ساتو زمزمہ تاسو خو ذکر وکړو چې تاسو څه قسمه شعرونه وي او کوم موضوعګان چې دی تاسو انتخابوي نو یو خاص ترته کولی شو سنې کوم داسي غزل یا څه شعرونه چې تاسو لیکلي او مونږ سره شریکول غواړي
اولینه قدی رخته ته زما یو نه غزل دا ملیحه جان هم دا به در سره شریک کوم
ضرور ارشاد
او سره با تر تکیت کړم تاینه به دی وکړم سره با در تکیت کړم تاینه به دی وکړم یو ځل یې را والا مننه به دی وکړم عزت ته ستو باندې دا چې ما ته به وکړم عزت ته ستو باندې دا چې ما ته به وکړم ژوند د پتیرت په دستانه به دی وکړم زله مجبورای ته څړکی ورشم د توایم زله مجبورای ته څړکی ورشم د توایم ما ویل راځه یو پښتنه به دی وکړم
ډیر ښه
هلا ځان تکي د تن کوڅې تلاشو هلا ځان تکي د تن کوڅې تلاشو زخمنن دی وړم درملنه به دی وکړم چرته د نورو په مخونو پسې ورکا چرته د نورو په مخونو پسې ورکا راشه د خپل سیر غوندې پالنه به دی وکړم سر به درته ټیټ کړم ستاینه به دی وکړم یو ځل یې راوله مننه به دی وکړم
ډیر ښه ډیر ښه ماشاءالله ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه زمزمی دا راته وایي چې تاسو چې دا خپل کوم شعرونه لیکایا بیا تاسو په سوشل میډیا باندې لکه نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی فیسبوک دی ټویټر دی انسټاګرام دی نو پای باندې تاسو داسې اکاؤنټونه جوړ کړی دي او یې کې تاسو خپل شاعري شریکوي
بالکل زه فیسبوک اکاؤنټ لرم خپل شاعري هلته دوستانو ته وړاندې کوم
صحیح نو بیا دوستان څه وی تاسو لکه تاسو تعریف کوي ستاینم کوي
او ډېره زیاته مې تشویق کوي ډېره زیاته مې تهڅوي بس د دې ټولو نه ډېره مننه کوم ټولو نه ډېره زیاته خوشحاله یم دوی ما ته ډېره زیاته مینه راکړې
صحیح ډېر ښه نو زمزمې دا راته وایي چې شعرونه خو تاسو لیکئ نو دا شعر چې دا یې د پاره یو څه خاص تیاری بند نیسي او که نه څه خاص وخت چې تاسو شعر لیکئ او بل دا چې تاسو ذکر هم وکړو چې تاسو کورنۍ ته نه وایئ نو بیا تاسو کوم وخت کې شعر لیکئ
بس کله می چې مثلا کوم وخت زم خوشاله یم ډیره زیاته شعر لیکای شم، کله چې ډیره زیاته خفه هم یم شعر لیکای شم. زه خاص د ځانګړي وخت نه ورته تکم، خو هر وخت چې زه کینه مثلا په یو موضوع باندې محسوس وکړم، فکر می وکړ نو بیا کینه شعر لیکم.
خاشیر لیکه او یو تاسو په د نو کمزه کوم وخت کې تاسو سره داسې کاغذ او قلم نی او تاسو ذهن کې شعر را رواني، نو بیا تاسو ذهن کې په مزغو کې پاتې یو کنه کوی نه لیکه نو بس لار شي.
او کله کله چې په شفخانه کې یم ولوخی نیم زما یا کوم بل کار کوم، هغه کې خامه خامه ته دفته مثلا یو شعر را یاد شي سیم، او په داسې هم کې سوچ کې خو ساتم مثلا چې دا تاثیر له مال یاد نه وځي، کله چې هغه کار خلاص کوم په بل کار مصروف شم نو بیا وروسته را یاد شي چې ما خو یو دفعه یو شعر زما ذهن ته راغلی او ډېر مې خوښ شوی هم و، دا څه شو صرف هغه ردیف راته یاد وي، نور مې له یاده وتلي.
ښه، نور مې وتلي د یاده. او دا شاعران چې
کله کله ما په خوب کې هم شعر لیکلی ده، تقریبا څو دفعې وشول چې زه ویده اوسم ما شعر لیکلی، بس دا په خوب کې وایم چې باید دا شعر زما په ذهن کې پاتې شي، باید رانه له یاده ونه اوسي، دا په خوب کې بار بار د ځان سره تکرار کوم، بار بار یې وایم، خو چې سا ته راویښه شم نو بعضې هغه یوه برخه یا هغه قافیه صرف راته یاده اوسي چې نور مې له ذهنه وتی.
ښه، خو څه خو درته یاد دي که نه؟ ښه ده، خوب والا شعرونه هم درته یاد دي، زه دا خو ښه ده. او دا شاعران چې کنه نو خلک وی چې دوی ډېر تصوراتي، نو تاسو صرف تصور کې سوچونو فکرونو کې مصروف یې او کنه عملی میدان کې هم داسې چست او چاقه یې؟
نه نه، کنه تصور کې نه، عملی کې هم لیکم.
عملی کې هم کوي؟ صحیح صحیح، سمه ده. او ژوند کې لکه دغه شاعری چې د ستاسو ژوند ته څه داسې نوی رخ ورکړی یا بڼه، تاسو څه فکر کوئ څه بدلون ستاسو په دې ژوند کې راوستی دی ستاسو په سوچ او فکر کې؟
او زه مثلا زه په ټولنه کې د شعر له امله خلکو پېژندلې یم، اوس که زه چاته خفه شم شعر ولیکم نو هغه درد لرم هغه سپک شي، نو یو ځانګړ نو شعر د یو څه لپاره ډېر ښه ده، هغه یو ځای ته رسوي، یو ځان یو ځانګړی کس محسوسوي، نو زه ځان ډېر جدا احساس کوم، ویل یې که نه ځکه چې پخوا وخت را یاد کوم اوس وخت نو له هغې سره ډېر زیات تفاوت لري، مثلا اوس ډېره ښه یم ځکه چې کله شعر ولیکم نو کوم درد یا کوم غم چې لرم یا کوم خفقان چې لرم نو وروسته له شعر نه هغه هېڅ زه نه لرم، ډېر زیات خوشحالي احساس کوم.
او زمزمې تاسو لکه دا خو شخصي تپوس دی، خو تپوس کولی شم لکه د ژوند ملګری لرئ؟ لکه تاسو خو دولسم پورې سبق ویلې او نن سبا ستاسو تعلیمي سلسله هم جاري ده او که نه؟
نه خیر ولې حجانې، تر اوسه نشته.
ها ها ها، سمه ده. نو بیا لکه داسې ګڼې چې لکه یو کم عمره جینه چې داغه شاعرم داغه په بلې کورنۍ کې خامخا ودیږي، نو هغه داسې کیدی شي چې هغه نورو کورنو کې له ستونزو سره مخامخ شي او هغوی نه خوښوي یا د ژوند ملګري پرې پابندي کوي، نو داسې صحیح مثالونه شته ستاسو په سیمه کې؟
او ولې نشته، اوس دا چې څنګه کېدې چې هغه د دې ښه استعداد والا خواندان دي او ښه شعرونه لیکي، بعضې ما په خپلو سترګو هم داسې جینکۍ لیدلې چې هغوی په مثلا په کله چې هغوی ودونه نه دي کړي، هغوی په ټولنه کې یو خاص ځای لري، ښه شاعري لري، ښه شعرونه لیکي، خو کله چې هغوی واده شوي دي بیا یې خاوند ورته اجازه نه ده ورکړې چې هغه مثلا خپل شعرونه ټولنې ته وړاندې کړي یا هغه داسې یو سپیشل میډیا کې خپل شعرونه خپاره کړي، نو بیا هغوی باندې کورنۍ له خوا نه ممانعت کېږي او نه پرېښودل کېږي. خو زما په نظر هغه جینه کوي چې شعرونه لیکي، مثلا هغوی تعلیم کوي، هغوی همداسې ازاد فکر لري، نو هغوی باید داسې چا سره ژوند شریک کړي چې بیا په آینده کې ورته ممانعت ونه کړي، همدا ډول د ژوند تر پایه پورې مخته ولاړ شي او خپل استعداد ټولنې ته وړاندې کړی شي.
او ستاسو چې دی تاسو دولسم پورې سبق ویلی دی، نو نور تعلیم بیا ستاسو جاری دی او که نه؟ نور به وایې سبق
اوس که نه؟ زه د طب پوهنځی محصله یم.
ښه، د
طب پوهنځی وایم.
ښه، طب پوهنتون محصله هم ده. تاسو سر کې وویلې خو ستاسو خبره باندې زه پوه نه شوم، وبخې. نو د طب پوهنتون کې هم تاسو؟ نو د طب زده کړې چې دی خو ډېرې سختې بلل کېږي او ویل کېږي چې ډېره سختي غواړي، نو بیا تاسو شاعري او طب چې دی دا څنګه کوئ؟
بس وقت می ورته تاکل د زنګړي تقسیم اوقات لرم نو بس څه کې چې وغواړي کولای شي نو زم هڅه کوم چې دواړه مختلف سم.
ها 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 صحیح. او زمزمي کو تاسو ته چې ما پروګرام سر کې تاسو ته ویلو چې ماته به د میدان وردګ ولایت 34 چې تاسو ورسره تعلق لري نو د میدان وردګ په اړه راته وایي چې هلته د جینکو لپاره څه شرایط دي د ژوند او د کار او د تعلیم د سیسمو کې لري؟
مکتبونه هم شته هر دره کې هر ځای کې مکتبونه شته د هغوی لپاره مدرسې هم شته خو ځینې ځایونه داسې هم شته چې نه پکې مکتب شته نه پکې مدرسې شته او خو هغه ځانګړي ځایونه دي خو شته څه نه څه د جینکو لپاره شرایط هلته مساعد دي کولی شي جینکۍ هلته تعلیم وکړي او مخته ولاړ شي.
او زمزمې تاسو صرف شعرونه لیکي او که نه نثر هم تاسو کله کوشش کړی دی نثر تم کله مخه کړی؟
نه خو کې تر اوسه پورې خو ما صرف همدا شعر انتخاب کړی دی همدا غزل لیکم نثر مې تر اوسه نه دی لیکلی علاقه مې ورسره نه لرم.
او بیا تاسو چې کوم شعرونه لیکئ نو هغه څه قسمه شعرونه یې لکه یو خو یې آزاد شعرونه کنه زه خو ډېر نه پوهېږم که تاسو ما پوهېږئ چې تاسو پکې
ولې نه آزاد شعرونه دي نظم دي غزل دي خو زه خپله غزل لیکم صرف د غزل په قالب کې شعر لیکم.
نو زمزمې دا راته وایي ستاسو په فکر یو معیاري شعر څه ته وایي بیا تاسو د څه ټکي دي چې یا په پام کې ساتئ چې ستاسو شاعري چې یا معیاري وګڼل شي؟
مثلا معیاري شاعري داسې ده چې په هغه کې ټول موضوعات ځانګړي شوي وي هغه کې یو ښه موضوع ټاکل شوي وي یو ښه تصویر ولري بعضې موضوعات چې وخت سره ارتباط لري یو ښه موضوع ورته ټاکل شوي وي نو یو څوک چې ښه مطالعه یې کړي وروسته له مطالعې یو څه لیکلې وي بیا نورو شاعرانو سره شریک کړي وي بس دوستانو خوښ کړي اوسي ښه ورباندې لګېدلي اوسي هغه ځانګړنې چې په یو شعر کې اوسېږي یو ښه شعر کې اوسېږي هغه ځانګړنې په کې اوسېږي نو دا یو معیاري شعر ته ښه شعر دا اوس ټول خلک یې خوښوي او ښه لوستونکي به ولري او دا شعر به مثلا دوامدار شعر اوسېږي.
یو بل تپوس په کوم زمزمې تاسو څه ګڼې بیا جینکۍ چې دي د شاعرۍ میدان کې زلی دې شي او کنه تاسو څه غنې دوی استعداد لري؟
اوله نه خو اندیم کولای شي دورونو تر څنګ شعرونه ولیکي شاعري ولیکي چې نه کوم د خاص ځانګړي استعداد لرون کی دي اوله نه موږ دې ریته خو اندیم شاعري کوي خایسته غزلونه لیکلي دي په ټولنه کې او خاص څنګه ځای لري نو اوله نه خو اندیم کولای شي چې نه کوتل څنګ ولاړ وسی چې شاعري وکړي شاعري ټولنه ته وړاندې کړي نو ځینې خویندې داسې شته چې ښه شاعري لري په ټولنه کې او خاص ځای هم لري.
نو زمزمی مونږ ستاسو د کتاب کله پورې انتظار وکړو ستاسو کتاب به کله چاپ شي قلم کوشش کړی؟
اوس خو مې خاص کوشش نه دی کړی ځکه اوس نه غواړم نو انشاءالله په راتلونکي کې به زه هر عمرو کتاب چاپوم او تاسو دوستانو ټولو ټولنې ته به وړاندې کوم حتماً ولې نه خو اوس نه یو څه موده وروسته
ضرور ضرور انشاءالله مونږ به په انتظار یو. دا راته وایې زمزمې چې یو بل ځل به درته خواست وکړو که کوم ستاسو نور داسې شعرونه یو غزلې چې ستاسو زړه ته ډېر نږدې څه پیغام وي پکې نو مونږ ته به زمزمه کې په خپل آواز کې
اول نه خورکې زه به درته یو بل غزل وړاندې کوم هیله لرم چې ستاسو د اورېدونکو خوښ شي.
ضرور ارشاد درته وایم.
ادې مې زیارتو ته په بیول زوروي اتیمی زیارتو تا پا بیولو زوروی تبیب می حد زخم پا گندلو زوروی دا زیر چسل رنگ می چه دچا دلاس دی دا زیر چسل رنگ می چه دچا دلاس دی حغم دوادو پا ماتولو زوروی دا پریک تا بنگریوالی لاس می دکا چه رسواشی سا پریک تا بنگریوالی لاس می دکا چه رسواشی همیش می ده مروند پا تاوولو زوروی داغونه د مڼې مخفل سړګۍ را یادوي داغونه د مڼې مخفل سړګۍ را یادوي خپل باغ مې د انارو په چاودلو زوروي زما د صف نقطه پیدا کړې د پوهېږي زما د صف نقطه پیدا کړې د پوهېږي نو ځکه مې باران خورولو زوروي په ما یې د ګیلې کولو حق نه دی پیرزو په ما یې د ګیلې کولو حق درد نه شي پیرزو خو ما په خپلو اوښکو تویولو زوروي چې موږ یې د راتګ لپاره ویشلو پټې چې موږ یې د راتګ لپاره ویشلو پکې نو سوله مونږ ولې په راتللو ځوروي. له مانه یې د غچ اخیستو ښه لاره پیدا کړه، له مانه یې د غچ اخیستو ښه لاره پیدا کړه، غزل مې په غزل غزل لیکلو ځوروي،
ډېر ښایسته شعرونه. بس تاسو په راتلونکي کې ډېره کامیابي غواړو او ډېره مننه زمزمې غزل چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو. په اخره کې به تپوس کول غواړو پښتنو خویندو ته، بس تاسو څه پیغام یا بیا زموږ ټولو اورېدونکو ته بس ویل غواړئ؟
زما اخرینی پیغام ټولو ورونو ته همدا ده چې خپلو خویندو په خپلو لونو په خپلو خویندو باندې د دوی تعلیم وکړي، دوی د تعلیم امانیت نه کوي، شته دي داسې نه کوي چې دوی د لوړ استعداد خاوندان دي خو دوی